درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یی به بلی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جت الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جت الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لوېدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبري کړې دي. د ایران دولتي خبري آژانس اردا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د آسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 1500 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 2000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان و بایلله. پاکستانی ټیم د 200 شپږ اتیا منډو هدف ورکړی وو خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سختې یخنۍ، واوري او بادوریې له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 9 اتیا تنه مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو برخو په تیره بیا کاناډا ته په څیر سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سختي یخنۍ له کبله د 15 تنو مړینې تایید کړې او لږ تر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوي دي. نور کسان په ایلینوی، میسی سی پی، پنسلوانیا، واشنگټن، کنتاکی، ویسکانسن او نیوجرسی کې مړه شوي دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتسک کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیتسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتسک شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوځ په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته د غبریدونو په تړاو سمدستي څنګه دی ویلي او د روسي چارواکو اداوې هم په خپلواکه توګه تایید شوې نه دي. د دونیتسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. سخاوت، مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه دی یو وجود غړي، زکه خو یو بل ته اړتیا لري. دی یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته خای چې تل د بل انسان لاس نیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لار ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
ای خلکو ایګی،
اوهو دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن به بیا په چا برید کوي.
و خلکو وی واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا پې خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې مو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخی. ته صبر چې دا کښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله کښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ ملک یم ملک.
سمه ده چې ته پې خوشحالېږي، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ماکه ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین، الهم ده ته پکې وخیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مه ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې وېرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکړه. را خوشې کوایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله.
نه
درکوم، خوشې کا.
خوشې کا.
خیالي ګله، موبایل ورکړه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نه شي.
موبایل را خوشې کا.
اوهو، موبایل خو یې ترې واخیسته.
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه.
زه پخه.
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل را وباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هغه ته د موبایل نه وایه،
هغه د کلا خواته دې وګوره.
سودا واخلئ، سودا په خوښه په رضا. د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو، په نغدو پیسو ګیو. اره سودا واخله، راشئ.
دا څه کډي وډي وایې؟ بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسوه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډنډ کې ګرځې؟
له زرنجه دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلی، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ته راغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی څه سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېدا، هله پخې سپکوه چې ژوبلوي دی.
اوس زرنج را خراب نه کړي.
هغه یې چې زما لاس او پخې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا ته دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وهې؟
والکو راویني صحیح چې د غلچاګل دکان را خراب نه کړي.
واه واه، کومه لی دکان لرې شئ. اوهو، دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شیان کوم. واہ واہ
ملک صاحب، دکان میں پچاس مار لے کل بحال کی دکان ہے راستہ جھٹ کو
دلتا خود ہی خان نو شیان دی، اوس به ټول نو شیان کوم.
دادا په خیر له زوی سره دی بھوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی؟
وی وی وایو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې، ته به وایې چې زه چکر ته ځم.
ټوکې در سره کوم، زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې. پلوشې لورې، د شرزمان په مور به ډېر پام کوي، پوه شوې؟
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب، زه به لکه خپله مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه، ما پې پام دی. په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم، تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده، همت او پلوشي تل له موږ سره احسان کړی دی. کور یې ودان، خیر اوسي.
نه نه هیڅ مو نه دي کړي،
زه به مو د خدای پاماني بې ډیو وکړم. ملک صاحب په ما حق لري.
ملک صاحب یوازینی سړی و چې له ما سره یې د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا خیالي ګوله، وایي پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی و.
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مې د یو ملګري موبایل راوړی دی.
چنارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو، بیا بې کس او بې کوره بنی آدم دی، څوک به د غریب خیال ساتي؟
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی، او کاکا خوشحالم گیله کړي چې روغ مې در لیږلی و، د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مولیدو چې ولاړې شوم، ما ویل هم نه خوري، خدای تا هم وجانه راته ژوندي لري.
آمین
آمین.
ولور کې چې زه ژوندی یم، تا ته به څوک پورته مونه ګوري. او
خیالی ګوله، زما خواریکاغ ځوانان ډیر خوښېږي، او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډېر خلک یې نشي کوی. دا نوې کامرا تا ته درکوم، واخله. زه یوه بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
اوهو، دا خو ډېره ښه او قیمتي کامرا ده، نوې ماډل ده.
هو، دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پی وکړه، د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نه شي. خیالي ګوله
واخله. خیالي ګوله مبارک دې شه، ښه کامرا ده.
کور دی ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره راکوي. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله. بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي، او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دی ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کمرې دی زمنګ د ټولو یو یادګاری عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو، دا ګورم در سره در واخله. خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره،
احتیاط لري دا کمره راکه. واه واه مبارک دی وی، دا خدا سه لوکس کمره ده، دی ویډیو لپاره هم ډیره ښه ده.
دې ته فورکی وای په کورس کې ملیدلې وا، یو څه نه څه ورسره بلد یم.
ډېر ښه، خیره چې په کارولو یې پوهېږي.
اوو یو څه نه څه ورسره بلد یم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمره کې نور هم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وځنډوم. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډېر ښه فکر دې کړی دی.
زموږ ډېر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډېر شیان پکې زده کړل.
ښه، ما هم ذکر راوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زموږ رئیس ډېر خوښ شو او ویې ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مې سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه به درې او ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم، بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهېږي.
Okay.
چې په دا شنه سار بیا څوک دروازه ټکوي، خلکو د لاسه خپل خفګان ته هم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې وارخطا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
اله مرسته وکړي، اله چې لیونی چنارګل راغلی.
کور دې لغلی ډاک شه، لیونی خو ته یې، چېرته منډې وکړې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب، اله مرسته راسره وکړه چې لیونی چنارګل راپسی شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا، صبر وکړه، زه لیونی نه یم.
ومې چاته هم ځان لیونی نه ښکاري. خدای ته وګوره، مرا نژدې کېږه.
ته ودرېږه چې وا خبره درته کوم. تا وایم
مرا نژدې کېږه. چنارګله، زاری درته کوم، څه راته مه وایه. وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم، مرا نژدې کېږه. ودرېږه هملته.
کور دې له غلی ډاک شه، هېڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم، خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګورې احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده. ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه. په شیرینی کې زما بایسکل شته. زما بایسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم، چې پیدا دې کا ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره، خو ډېر نازوانه بنیادم یې احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل شته، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځنو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه، ګوره بیا ونه وایه. د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکوې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. خو پایډل وهلو مې سا وخته. باور وکړه، له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زمونږ د کلي
عزت او ابرو خبره ده. اما خان درته پوره تاوان درکوي. اول به تو ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه، دا زړه ته دروغجن ښکارم، ښه دوکه باز.
نه، خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و. اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي، خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کړي. ته ناظرې که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده. زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هېڅوک نه لري غریب. باید د درملنې پیسې ستاسو ملک راکړي، که دې زړه ته نه لویږي. اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېدم. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي. نه نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم. ځه.
بس سمه ده، راځه.
امیده زویا، دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا، دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ ته چا دی. نه، باید دې ونه شاته اول ځان پټ کوم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی ته ودرې چې دا به څوک کوي. هو دا خو د امت مصیبت زنګ دی بې شکه. ولا هلو سما دا بس راضا
پلار جانا دا خو همت دی د چنارګل بایسکل مور سره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوستی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب سترګې دې روښانه، چلیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسې، خو د خدای لپاره لیوانی مه ورته وایه چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ آسمانه و، ویلې چې بایسکل مې پاتې شوی، زه مور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپېژني که نه.
ستړی مشې انډي والا.
خیر وسي، لکه چې ودې نه پېژندم. همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای بایسکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا دې تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل درو بخه نو مبارک دشه.
مبارک دی وي درته، دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشه.
خیر وسی، کور مو ودان.
وی دا خو زما انډیوال عاشق الله دی. انډیوال ته چیرته وی؟
چنارګل عاشق الله نه دی، بل څوک دی. دا ته څه کوي؟
و بخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره؟ خدای دې جوړ کی.
آمین. څنګه دې خواته راغلی؟ څوک دې په کار و که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تیرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر لا څه شوي، زه لیوانی میوانی نه یم. لیوانی خو تاسو یاستئ عاشق الله خانه. دا د ډول مزی دی خبر ټینګ کا چې د ملک صاحب واده دی. ټنګ 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 ډسبن ټنګ 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 ډسبن ډسبن ډسبن.
همت
امر کوه ملک صاحب.
لکه چې تا ته نن شپه د ما په شان د خوب نه درځي.
ولا ملک صاحب زما پلوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه څنګه حال رانه کړ.
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره. یا شیرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي.
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم.
نه نه نه، څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي، تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي.
رښتیا وایې ملک صاحب. اوهو دا شمېره خو د خارج ده، لکه چې پلوشه ده.
سترګې دې روښانه. ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره. زه به هم د شیرزمان مور ووینم.
سمه ده ملک صاحب. هلو السلام علیکم.
وعلیکم سلام همت، څنګه یې؟
شکر دی پلوشي، تاسې په خیر ورسېدی؟
هو مننه، په خیر ورسېدو. تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه.
پوهېږم ملک صاحب، هم همدا خبره وکړه. ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه. ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي، اندېښنه ده ورته.
سمه ده په سترګو.
دا دی ملک صاحب، ته راکه د ټلیفون.
څنګه شو؟ دا تصویر یې ولې نشته؟ ولې که ته وګوره. دا دی سم شو سم شو. سلام علیکم. وښځې نام خدا نام خدا، ته خو نور هم تازه شوي. واه واه.
وعلیکم السلام، چیرته تازه شوی یم؟ دا اوس مې زړه خپه دی.
خفګان مه کوه، تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي. درملنه د لا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې.
سلام علیکم اجانۍ.
وعلیکم سلام همت زویا، د زیبا مور دې ژوندۍ وي چې ته یې را سره وغږولې. السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام لورې، څنګه یې؟ باور وکړه چې تر شیرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه دی. څه چی؟ زه هم د شیرزمان مور ته اندېښنه نه کوم.
دا خو معلومه خبره ده، باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کاوه. تل ورته دعا کوم.
خیر اوسې لورې، اوس هم د همت در ته اندېښنه وه. ما ورته تسلي ورکړه،
ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوروره.
څه ووایم ملک صاحب، خو تا ته هم خوب نه درته. ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بې غمه شول. رښتیا زیبا چیرته ده؟
زیبا خو دا لومړی سفر و، په لاره کې ستړي شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمي ماشوم پوښتنه وکړم، هغه بل کوچنی خان چیرته ده وښځې؟
شیر زمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟ پوهیږم پوهیږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. ځئ نو، په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
اما تیرا اندرای ده خو چنارګو ناسي ځان په تکلیف وی چې ده په ځای وی و کار ته مې مګوتې نه ور وی خو خوشحال کاکا ساته اوس چې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی ته بیا د ده کارونو ته ګوره دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی
تا ته وایم ودرېږه له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي
دا ځوان بیا څوک دی
څوک یې را مخته شه که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده مړی او ژوندی به دې ورکمه
نه نه زه وایم چې ولې ګورم پوه شوې کوم بل مقصد مې نه و
ښه نو دا بیا در ښکته شومه اوس مې وګوره
دا څه بلا دی او دا په ونه کې ولې پټ شوی و لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم یا رحمته خپله نرمي به دې خلاصوي رور جانه ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري ته را مخته شه دا دی زم له بایسکله کوز شومه راځه بس ځان ډېر مخه یې ښه ګوره چې زم د چانه کم نه یم
کینه تورزنه خوشې د ځان صفتونه مه کوه تورزن تا غوندي
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي غټ بریتونه سرې سترګې دا چېره هو دا لاسونه یې وګوره
سلام دې لکه چې هېر شو
السلام علیکم نام خدا له نظره مشي په دې ښکلې څېره وای وروره څه خدمت درته وکړم دا څنګه په بډه لاس وی دا خو یې چاړه را وویسته
وروره خیر دی ما ته څه مه وایه واړه واړه اولادونه مې دي میرمن مې ناروغه ده خو ما رحم وکړه دا بایسکل دې مستای دا هر څه واخله خو ما پرېږده
لا حول ولا ډېرې اوتې بوتې مه وایه دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده
وزوانی مرگ خود دسی وای کنه زمان خودی زده ویست زمان خود کار نده ازده خواه خوی او چهره بیدر تا وکم
ولی دی نده ازده بیاده نو لکه چه دا بایسکل ده چهره پت کرده ده
نه 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 صاحبا زمان خپل ده اوس می تازه دا کار شروع کرده زکر پکی لگ نابالا ده
خانو زرش ده ما کار خلاص که چه ده گزمی موتر را نشی زرشن والا چهره را تا تیره که چه زبیر تا ونی تخیجم و پتیگم
سمه ده پسترگو حیمتا پخی باسا که چې کوم غل یا قاتل دی اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردی کړم او له دې ځایه زر وتښتم یا الله
والکه چیرته ځې زما چاړه چیرته وړې صبر وکړه
یار زویا ته صبر چې له پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم ښه زما خوږه زویا داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهیږي
شبنم حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم اوس خو دې ټولې ښځې نږدې وڅارلې باید نظر دې راته ووایې
سمه ده دا دې زه د اسناد ګورم انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري
زه هم دا فکر کوم خو خیر اوس به وګورو چې تاسو څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده
بیخي سمه ده نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده که ستا دلایل سم وو زه پکې هیڅ هم نه وایم
خدای دې خیر کړي ما درې میرمنې انتخاب کړې وې یوه د مولوي صاحب میرمنه بیبي مدینه وه بله د استاد فیروز میرمنه وه او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړی ده
ښه خی داسې ده دلیل یې څه دی
قسم درې واړه د سلیقې پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی
ښه داسې ده
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې د وقتی فرزانی مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي، له دې امله د فرزانی مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شبنم، چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی، زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې، چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشحاله کا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا ملکا زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
خو څه خبره مو شور دی ولړو.
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره، منې را ناغستې ده نه راکی.
ملالې ولې دې له شمس نه منا اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي، اوس زه دې مردار مڼا خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو ړنګ ډرامه واوري، نو د روغتیا په اکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمیره دا ده 00422112114115. شمیره بیا وایم 00422112114115.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وڅښل. پخوا به اکثره دغه کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د دانې لپاره وه. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ استاسې په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډېره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي، تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډېره پورې د بې مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي؟ د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې ان جي اوګانو دې برخې ته پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت، یا کار یو څه مستعی شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې لنیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیو خپرونې رامنځته کړې، چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیو خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې شوې. د ازادۍ راډیو د بوډۍ تال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیو خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شوې چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي، تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې بې کیفیت او کمیت د ځانګړنو له اړخه لیکوال دې ته متوجه شي. ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو له اړخه هم تر ډېره دغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی، مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د ده اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارون کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاکټر اخباره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهاره د پروسن سټ په مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای سي، غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالث د اقتصادي ستونزه ده، تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره یې کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي، هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کې نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي، حال دا چې خبره برعکس ده. 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي، په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي، او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې دغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعت هم ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی، او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړل شي، اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښي یو کتابتون هم لري، اکثر دغسی ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسی کتابتونونه په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند له موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغسې کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتونکي که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي، انځورونه ورسره ملک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره یې وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي، اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې ورته هڅېږي. دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د خپلو شاګردانو تصدیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي، له بده مرغه غیر انځوریز دي، یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو فارسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري، چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې، یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، یا ځنې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې، هم په هغه کورني چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي، چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې د اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس ته تېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظ او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې، په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدارسې بیا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته، تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم هغومره نه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي همهغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي او هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي بهر ټولنه کې هم ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش خپل زوی ورسره بوځي. ماما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي، او د دواړو تر منځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحماني صاحب، بېرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډېر مهم نه ګڼل کېږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولی، دغسې ده؟
شکر ده چې متاسفانه خبره هم دغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورورو له سترګو پناه شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. ابل یو خبره پانګونه ده چې اصلا په ماشوم باندې پانګونه ده. هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې اوسه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هیڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روغتي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هیڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څو یا څه چلن به سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده، چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم، یا د وداس کس په توګه چې لکه تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري، د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول، دا به په یو ډول د ځان فکر اوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله بامسؤلیته لیکوالي ده. بامسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول، دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي، د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي، دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی، چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی، ک د مجلو اڑخت پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه، او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده، او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګه لري چې بیل بحث دی، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي، او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري، چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړی شي، چې دا به تر ډېره پورې. همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ په همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. حالتا چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي، چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو سرپرسته ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یې توکو اخته وو، دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وظایف ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا
شغل گل رحمان رحمانی مننه چې د آزادی میلمه پروگرام کې مرا سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او ورک سوی په اړه مرا سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وای.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړی و. تور ودم.